د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په روانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغې کې د انجونو یوې لیسې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشوم زده کوونکي وژل شوې او یوه بله ټپي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. لا لوګر ولایت څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشوم زده کوونکي وژل شوی او یوه بله سخته ټپي شوې. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکي نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدي چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن نا خودلې چې د فریدالله لور دا او ټپي شوې زده کوونکې یاسمین د توریالي لور بلل شوې. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوې چې روغتیایي وضعیت یې نازک خودل شوې. دا لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لښکېلو غاړو یو غوښتې چې ښوونځیو ته نږدې د لنډختو او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او ښوونکو خوندیتوب د ډاډمن کړي. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ رډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ زنختې له امله شوې او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو لورو یې بیا بیا غوښتي چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نوماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او په کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامي چې امامت له خولې ویل شوي، باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې دا ډیموکراتیک پرمختګ ستره نه خده. یوناما له بیلابیلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخو د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړی چې ګوند د هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې سعودي د تیلو تولید نمایي تراکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرضه کې هم تر ټولو ستر خنډ ځنډ رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه به بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسو نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته پر ماشه او چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپیژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو وي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتی ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به هم درز واوري چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کونج او کنار د کونړ په ساحه کې کوم مشکل خلک یې په نږدې وخت کې هغه بده ده.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولې دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس چودنه شوې.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. دا مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې کودل شوی.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناتو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلام مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویان دی اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا وایي ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت لاري له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28 نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتي بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلی کوو. له دې سره یوناما هم د یوې خبرپاڼې پانی په خبرولو سره ژمنه کړي چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت لرنو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشرۍ انتخاباتو لنومندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکارۍ ته، خصوصا هوایي ځواک که چیرته احیانا ضرورت کېږي او موږ هغوی نه مرسته غواړو په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي. خو مجموع کې په دقیقه که چیرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمن کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده داره و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو هغه یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او بل شي تر څو خلک په ډاډه زړه وکړی شي د خپلې خوښې وړ نومان ته رایه ورکړي. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه فیروزې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ باید سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بې طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره یې له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ راسره ده.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بېطرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایي رئیس اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوست و او په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوخت و. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي متوسطه طبقه تکلیف شي اجتماعي نیادونه ملاتړ وشي پر دې اختلاف نه وي
خو یو شمیر پخوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډې ګټوري غنی لدې ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک شبه مخی ازادي راډیو ته ویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدمات رسانی بوده بر مردم افغانستان برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف و برنامه های صدف و اتیار خدا جیر خدا بخاطر بسندن
لدی ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلې په شپږمه نیټه تر سره شي بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه ناجی صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارس د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله سرګندونی په دو راپورونو کې لکابل د ازادي رادیو د خبريالانو پر راپورونو کې ووري دي د خبرونه په دوام کې به هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د انتخاباتو اړوند راپورونه ورسته راخلو خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات او روي
د دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر کاسټر موټر د بمی چاودنې په برید کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه په غزنی کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو عامر د غزنی په ملکی شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه وروسته د ښار پر لور روان و چې د قلای جوز په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده
نعمت الله مومند تخنیکی مزکه زړه کومر کله چې ساحل راځي د پخه سړک منځ کې یو چاډن کې ګمان داس کې چې دا چسپکی مین او موټروان په شهادت رسیږي او پنځه کتن ماسیم صدهي شکل باندې زخمی کیږي نور ان شاء الله امنیت امنیت انجن کوم مشکل لري یو یو فداستی زخمی واغه مخصص
دا یاد سیمه د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیښه کې د ټپیان وشمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین لوړاندې لا هم په موټر کې د موټر چلون کې تر چوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی وو د پیښې په ځای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له دولسو بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته سوه
نوم مې نعمت الله دی وم ماموریت سرپرست دا واقع په دولس بجې او پنځلس دقیقې باندې رخ ورکړی ده چې په دې کې اووه نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده دا ماین هم چسپکی و تر ډرایور تر پخونه لاندې ښودل سوی
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې ده د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکی شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې وه چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه بیا پر ځان نه یم خبر سوی دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي د دې شرکت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د برېښنا د نړېدلو هرې ستنې بیه نږدې دوه لکه او اتیا زره ډالره ده چې نړولې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد یولس ولایتونه تیار کړي دي که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمې ته یې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاري ډلې لیږلي خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه یولس ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتي وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوي ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوي کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو ما تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه و مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما با آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لېږدېدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهابالدین سیمو کې رانړول شوې دي. د برېښنا د ستنو نړول او یې هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله د یوازې پر روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدی یې په اړه وایي
1500 کیلو ولټ پایا تر 5.5 لک ډالر پورې موږ ته او 200 شل تر 2 لک او اتیا تر 3 لک ډالر پورې دا 200 شل دي چې دا 2 نه تر 3 لک ډالر پورې تمامي. البته دا لینونو سره
خلک وای د برېښنا د ستنو د نړیدو یو لوی علت نامنی ده، او د حکومت مخالف وسلوال د خپل یو شمیر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پای په نخه کوي، خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
د برخه کې به کوټلی ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساحه کې موږ همانګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې هغه نه امن دي او هلته پایې له منځه تللی دي هغه ساحې امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپلې اړتیا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، خو داسې مهال چې د اوبو لوی سرچینې او ترخوای د لمریزې او بادي برېښنا ښه ظرفیت لري په کور دننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خبری غونډې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظهیر وویل د مرکز اسدآباد په ګډون د کونړ 14 اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکي ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګردانۍ سبب شوي وو، خو دوی دا ځل دا ټولې ستونزې حل کړې دي.
زه تاسو ډاډ درکوم چې په ټول افغانستان کې به کونړ یوازینی ولایت وي چې بایومیټریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1500 محله چې په دې ټولو کې به کار کوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې انشاءالله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټول افغانستان کې تر ټولو پاکې، شفافې درجه کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهر وایي که څه هم چې په یو شمېر سیمو کې تهدیدونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه له منځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره
مونږ ریزرو آماده کړی د پولیس د خوانه او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره د زمونږ امیر اردو ملي آماده کړی 500 نفر امنیتی ملي چې په هر کنج او کنار د کنار په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دخل کړي.
د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو خزینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنه کړي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لرې ځایونو کې. نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې مېرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاري نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمیر خلک له رایو اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې موږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله مند چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 15 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 15 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکل کمدا امنیتی وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، لکه 15000 خلک به د انتخاباتو نه بی برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجمنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدیدات شته. د دې تر څنګ د شتکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ، د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې، لکه وچ غړک، ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د سنځو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشټوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډیر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باور شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړمات شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
دا یو څلور نوي مرکزونه چې د 14 ولسوالیو په مربوطاتو کې دي، دغه لپاره موږ د تهدید په اساس پرسونل ځای په ځای کړي دي، خاص ستونزه بنئ.
په پکتیا کې د توقعاتي پروګرام په شمول ټول ټال 14000 کسانو ثبت نام کړی چې له جملې 1,35,000 مېرمنې دي او کامونیت خوندي شي، دوی به په 104 نوي مرکزونو کې د خپل خوښې نومان ته رایې وکړوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې